بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حغی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دا تهران د پښتو خبرونه خو کومینه والو هم سم اف سره د نورون دی ولانو خا او نیک مرغ ورځ درته غواړي دوستانو نن د اتوار ورځ یک شنبه دی 1400 لومړي هجری لمریز کال د کابیا هو د میاشتې 14 نیټه ده چې 1440 تم هجری قمری کال د شعبان د میاشتې لد بوله سمې او د 2023 میلادي کال د مارچ لا 15 نیټې سره سمون خوري. زمو په دیو سات خبرونه کې چې څو شبي وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی ور پسې در تسمی زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په ایران کې د یو شمیر از د کوونکو د مسمومیت د موضوع په اړه د کورونا چارو د وزارت د اعلامیه په حق لده. بیا هم د تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د موافقې د دریمې کلیزې په مناسبت یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی کارپوه ښاغلی شاه محمود میاخیل او همداراز یو بل کارپیژان ښاغلی محمد واصل وصال صاحب. بیا هم د ایران او پاک افغانستان ځینو نننې مطبوعاتو ته وزغلنده کتنه کوو چې زموږ د خبرونه هم سره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. سر کے ہم دا مهم خبرونو سر ټکی دا ایران او د اټمی انرژي د نړیوال اژانس ترمنز به موافقه سره د پلاتونو اندازا زیاتیږي. د ایران او پاکستان تجارت نور هم پراخیږي. په کابل کې د ایران د ستر تجارتي مرکز مخه په افغانستان کې د کار کسب رامینځته کول دي. او عربستان پر رسندویو کې د روژې د مبارکې میاشتې د لمانځونو په خپرولو بندیز ولګاوه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایبې وړې شان ته مې وروسته د ایران د اټمی انرژي د ادارې ویندوی ټینګار کړی د ایران له اټمی تاسیساتو څخه د اټمی انرژي د نړیوال اژانس د پلاتونو اندازه د لورو په موافقه سره زیاتیږي. د اټمی انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د مارچ په 3 نیټه د یو پلاوی په مشر تهران ته راغلی او د ایران د اټمی انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامی سره یې د خبرو اترو دوه پړاوونه ترسره کړل. رافائل گروسی همداراز د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او بیا وروسته د ایران د اسلامی جمهوریت له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره هم لیده کته وکړل. په دغه دوه ورځني سفر کې پر لیدو کتو سربیره د ملګرتیا یو ګډه اعلامیه هم صادره شوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمی انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمال وندی لیرنا خبری جان سره په خبرو کې وویل لکه څنګه چې د لومړي ځل لپاره د فردو په اټمی ریاکټر کې د یورانیم 50% پخول پیل شوی وو د سیف ګاردز د کړنو په اساس باید ارزونې زیاتې شوی وای ځکه اصولا د یورانیم د پخولو د ساوی زیاتې ده او یا موسسې ته د لا حساسو موادو واردې ده د لورو په موافقه سره د ارزونو اندازه هم زیاتوي. خغلی کمال وندی د ایران او اژانس په خبرو اترو کې کسانو ته د لاسرسي د ورکولو په باب ځینې اداګانې دروغ وبلل او د غرازی وویل. په تیرو دوو ورځو کې چې رافائل گروسی سره د پلاوی په ایران کې وو کسانو ته د لاسرسي باس هیڅ وخت ماتره شوی نه دی او د دې موضوع خوونکي هیڅ متن هم نه دی لیکل شوی. البته حتی که دغه شان غوښتنه مطرح شوي هم وای نو په چورلټ ډول به ورسره مخالفت شوی و. د ایران د اټمی انرژي د ادارې ویندوی همداراز د اژانس د غوښتې د اندازې په اساس د دا وړ درو ځایونو ته د لاسرسي لپاره لاجان سره د موافقه په باب د زینو خبرونو په خبرګون کې وویل د داوړ درو ځینو ته د لاسرسي د اندازې په باب هیڅ ډول بحث نه دی مطرح شوی او دغه ځینو ته مخکینی لاسرسي ته په پام سره اصولا د لا زیات لاسرسي ضرورت نه لیدل کیږي او ځان سوم تر دې دمه دغه شان غوښته نه ده مطرح کړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په یوه ټولنیز پیغام کې لیکلي دي امریکا د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو د دفاع وړتیاوې نه لري. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي دي امریکا اوس هم د سیونیست اپارټایډ رژیم بې قید او شرط ملاتړی او ستراتیژیک هم تړون هیواد دی او د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ د دفاع استحقاق نه لري. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ ناصر کنعانی په فلسطین کې د سیونیست رژیم د غالیمانه اقداماتو او له دغه وحشي رژیمه د امریکا د ملاتړونو په باب په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي امریکا یو وخت په جنوبی افریقا کې له اپارټایډ رژیم ملاتړ کاوه او سی آی اے د نیلسن منډیلا د نیولو لپاره له هغه رژیم سره مرسته کوله. ښاغلی ناصر کنعانی په دوام کې لیکلي دي امریکا اوس هم د سیونیستي اپارټایډ رژیم بې قید او شرط ملاتړی او ستراتیژیک متحد دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د بشري حقوقو په باب د امریکا د ادعا په اړه هم وویل امریکا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ د دفاع هیڅ وړتیا نه لري ځکه اصلا د باور وړ هیواد نه دی. د ایران او پاکستان د اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې راهیسې پړاو ته ورګرځي او دغه راز په وروستیو کلونو کې د تهران او اسلام آباد اړیکې په مختلفو برخو کې مخ په وده دي. همدارز د ایران او پاکستان ترمنځ د 5 میلیارډ ډالري تجارت هڅې اوج ته رسیدلې دي. پاکستان د ایران د یوه ګاونډي هیواد په توګه په 950 کیلومتر په وچی پولې درلودلو سره چې له عراق وروسته له ایران سره تر ټولو اوږده پوله ګډه پوله ده. د ایران د تجارت د پراختیا د ادارې د جنوبی ایشیا د څانګې سرپرست د تهران او اسلام آباد ترمنځ د تجارت د 5 میلیارډ ډالري هدف ته د رسولو د هلو ځلو د اوج خبر ورکړی دی. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د تجارت د پراختیا د ادارې د هند برازمګي د برخې سرپرست محمد صادق قینادزاده په یو لړ څرګندونو کې وویل په 2018 کال کې د ایران او پاکستان تجارت کابو 2.2 میلیارډ ډالر وو چې د ټاکلي ټارګټ په اساس چې ترسره شوی په راتلونکو درو کلونو کې باید 5 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. ایران او پاکستان په وروستیو کلونو دوه کلونو کې دوه نورې سترې سرحدي لارې هم پرانیستې دي چې په دې سره د رسمي سرحدي لارو شمیر درو ته رسیدلی چې هدف یې هم په پولو کې د اوسیدونکو د ژوند د ښه کولو لپاره د یو بل هیواد له ظرفیتونو استفاده او د تجارت اسانتیا ده. په کابل کې د ایران د تجارتي مرکز مسولان وایي د صادراتو په کارچار سره د افغانستان له پراختیا سره مرسته کوو. په افغانستان کې د ایران د تجارتي مرکز عمومي مدیر ویلي دي په افغانستان کې د ایراني محصولاتو پلورل په کابل کې د ایران د لوی تجارتي مرکز د رامنځته کولو تر ټولو مهم هدف دی. ایران پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی د افغانستان په کابل کې د ایران ستر تجارتي مرکز نن په رسمي توګه په کابل کې د ایران د اقتصادي او سیاسي چارواکو او د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو په شتون سره پرانستل شو. په افغانستان کې د ایران په تجارتي مرکز کې د ایراني شرکتونو لپاره 2000 مربع متر پراخه ځمکه بیل شوې ده. په دغه تجارتي مرکز کې د حقوقي تجارتي مشورو د تجارتي او اقتصادي تړونونو له لاسلیکدار سره د مرستې د بیمې ترانسپورټ او تدارکاتو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ایران د تجارتي مرکز عمومي مدیر سمان عبداللهی په کابل کې له ایران پرس خبری چینل سره په خبرو کې وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ایراني محصولاتو پیر فلور په کابل کې د ایران د ستر تجارتي مرکز درامسته کړه تر ټولو مهمه موخه ده. په افغانستان کې د ایران د لوی تجارتي مرکز عمومي مدیر دغه راز ویل د هغه مجوز پاسا چې د ایران د تجارت د پراختیا ادارې صادر کړي په کابل کې تجارتي مرکز د ایران د تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی چې دغه مرکز په اداري برخې استوګني او ګودامونو په برخو سنبال دی. کابل ته د ایران د لیګل شوی تجارتي پلاوی مشر هم په کابل کې د ایران پریس خبریال ته وویل د ایران او افغانستان ترمنځ د تلپاتې تجارت او صادراتو پراختیا په کابل کې د ایران د تجارتي مرکز تر ټولو مهمه دنده ده. هغه دغه راز ویلي، د دغه مرکز جوړیدا افغانستان ته د یو په بنسټ تجربو او محصولاتو منتقلیده، د تجهیزاتو، مشینی آلاتو او نور وسایلو او په بیخبری برخو کې د مناسبو تجارتي فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د طالبانو ویندوی د کابل د واکولانو په ضد د سختو اقداماتو او بندیزونو د زیاتولو لپاره د امریکا د کانګرس د ګواښونو په غبرګون کې وویل، امریکایان دې په یاد وساتي چې اوس د دباو د اعمالولو وخت تیر شوی دی. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی، د طالبانو ویندوی زبیع الله مجاهد د امریکا کانګرس ته د بهرنیو اړیکو د کمیشن د مشر مایک میکیل د لیک او د کابل په ضد د بندیزونو د زیاتولو لپاره د وخت په غبرګون کې وویل، د دباونو د زیاتولو وخت تیر شوی دی او دغه شان څرګندونې به هیڅ مثبته نتیجه ونه کړي. هغه په لوړ څرګندونو کې وویل، دباو محدودیتونه حل لاره نه ده، بلکې په بدل کې باید د خبرو اترو له لارې بحث او مذاکرات وشي. او په پاکستان کې د افغانستان سفارت په خبرتیا کې د کراچۍ لازندانونو څخه د نورو یو سلو ودیش افغانانو د خوشی کې دا خبر ورکړی دی. د عربستان د اسلامي چارو وزارت په خبرتیا کې په رسنیو کې د روژې د مبارکې میاشتې د لمونځونو د خپرېدا ممنوع اعلان کړی دی. د آل سعود رژیم سیاستونه او چلندونه داسې نسخې دي چې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له سنتونو څخه د واټن د اخیستو او د عربستان د ټولنې د ماډرمون نولو لپاره ترسره کوي. په حقیقت کې د سعودي ولیعهد نه یوازې د عربستان له مفتیانو او روحانیونو سره مبارزې ته مخه کړې ده، بلکې د سعودي عربستان د ټولنې په بطن کې یې د دین او مذهب محدودول هم تعقیب کړي دي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د غیزت منور د کوسام خپل سیاسي تبصره دراورو چې یو شمیر ایرانی اوس د کوونکو د مسمومیت د موضوع په اړه د ایران د کورنیو چارو د وزارت د اعلامیې په حق لده. د ایران د اسلامي جمهوریت کورنیو چارو وزارت د زده کوونکو د مسمومیت په باب د یوې اعلامیې په خپرولو سره روښانه کړې ده. د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې په وروستیو پیښو پسې او د غاړې د سوزش، د پوزې او د اوښکو د بهیدا په څیر په ځینو زده کوونکو کې د پیښو د شتون په اړه او دغه راز د ښوونځیو د بندولو د هڅې او په خلکو کې د اندېښنو او سټرس د رامنځته کولو په موخې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بدغواړو په نفسیاتي جنګ او په څاپو په سواری دا پسې په کورنیو کې د ځینو اندېښنو لره برسره کې دا وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د فرمان په اساس د کورنیو چارو وزارت ماموریت ترلاسه کړی څو د دغې موضوع اړخونه وسپړي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي، په میداني تحقیقاتو کې ځینې مشکوکې نمونې ترلاسه شوي چې په زده کوونکو کې د رامنځته شویو عوارضو د علتونو د پیژندلو په خاطر د تخصصي ارزونې لپاره د هیواد په باوري ازمیښت ځایونو یا لیبارټریو کې ورباندې ارزونې او څېړنې روانې دي، او په لومړني فرصت کې به یې نتیجې د روغتیایي چارو د وزارت په وسیله د ایران ولس ته اطلاع ورسول شي. په وروستیو شپو ورځو کې د ایران په ځینو ښارونو کې د ځینو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي چې تخصصي او ارزونکي ډلې د دغه پیښې د علت په ارزونې او څېړنې بوختې دي. دا موضوع د لویدیځي هیوادونو په تیره بیا د امریکا لپاره په یوه لاسوند بدله شوې ده، څو د ایراني زده کوونکو په وضعیت د اندېښمنې دا په پلمې سره په دې زمینه کې د هغوی د مسمومیت او د احتمالي عواملو په موضوع د غور کولو مدعی شي. دا په داسې حال کې دی چې د واشنګټن د ایران د ملت په ضد تر ټولو سختو بندیزونو په اعمالولو سره ایرانیانو ته د ډیرو زیاتو تاوانونو د رسولو سبب شوی دی. اساسا لویدیځوال له هرې یوې موضوع د ایران په ضد د نفسیاتي او رسندوی جنګ او فضا جوړونې لپاره ناوړه استفاده کوي. لکه څنګه چې په ایران کې په وروستیو بلواو کې امریکا او د هغې لویدیځي شریکانو په ایران کې د ناکرریو ته د لامنو وهلو لپاره تر ټولو زیاتې هڅې کړي دي او د ایران په داخلي چارو کې په ښکاره او نیغ په نیغه ګوتې وهلې دي. لویدیځي هیوادونو د دغو ناکرریو بلواو کې د بشري حقوقو له موضوع څخه د نوو اقتصادي او سیاسي بندیزونو د اعمالولو او په ایران کې د ناکرریو ته د لمن وهلو لپاره د یوې پلمې په توګه استفاده وکړه. د لویدیځوالو موخه د ایران د اسلامي جمهوري نظام کمزوري کول او په نهایت کې پراخه هڅه او البته د دغه ولسي نظام د دړې وړې کولو لپاره بې ګټې هڅه ده. اوس لویدیځوال د ایرانیو زده کوونکو د مسمومیت موضوع ته په لمن وهلو سره له دغې رامنځته شوې پیښې څخه د اوزاري استفادې او د ایران د ملت لپاره د زړه سواندې د ادا په لټه کې شوي دي. اساسا د ایران په ضد د لویدیځي ناغیړي او ترنګلتیاوې د هغه ترکیبي جنگ د مفهوم په چوکاټ کې ترسره کیږي چې دا د نفوذ د اعمالولو او د هغه هیواد یا هیوادونو دغو غوښتنو اجرا ته د هیواد د اړباسلو لپاره چې ترکیبي جنگ ته مخه کوي له درستو عواملو د قدرت له عناصرو څخه استفاده بلل کیدلی شي. لویدیځوالو دغه ورانکار کړ چارته د ایران لوړپوړو چارواکو جدي توجه هم اړولې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي د ایران زده کوونکو بچیانو د مشکوکې مسمومیت موضوع ته د ځینو لویدیځي چارواکو لاسوهونکي غبرګونونه د دښمن د ترکیبي جنگ دوام دی. امیر عبداللهیان لیکلی دي د هیواد اړوند ادارې د دغې پیښې د اړخونو په جدي او دقیقې ارزونې بوختې دي. هغه په دې خبرې په ټینګار کړی دی چې د ایران لوی ملت د تیمسا اوښکې ډېرې ښې پیژني. همداراز د ایران زده کوونکو د مسمومیت په باب د ایران د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې باب توضیح ورکړل شوې ده چې د دغې مسالې د رابرسیره کېدا له وخت څخه تر دې دمه د ایران په ضد ترکیبي جنگ پلانونکو د ذهني او نفسیاتي ککړتیاو په رامنځته کولو سره هڅه کړې ده څو د ټولنې په ساویان ناغیړي او سټرس رامنځته کړي او په هیواد کې د علم او پوهې د تحصیلي مرکزونو د چټي کولو لامل شي او د بلواو ماته خوړلې پروژه بیرته احیا کړي خو دا خوبې هیڅکله هم پوره نشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپاتې وږمې د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی د تلپات خوشبوی نوم لړۍ ل نننی اته د شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دغه لړۍ په تدیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتې د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدا د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغاتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجه ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي قرآنی غونډې زیات کړي. هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړي شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندې کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریان لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، همهغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمې داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندې کیږي. د همهغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجري خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمې په خپلې مناسبې لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکي یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازې او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکنه وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلی دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دي. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي. په ډیرې مینې او اونس سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
دا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې زموږ چې کومه یارګره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، تاسو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو مینوالو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خو ګنایم او په تخنیکي چارو سره هغله حکمت شو ملتیا کې وی تاسو هندار خبرونه اوري. د قبل سما د امریکا او طالبان ترمنځ د دوهی د دریمې کلیزی سره برابر ده. د دې هکړې وروسته په افغانستان کې د جمهوریت نظام د رنګېدو او د امریکایانو د وتلو لړۍ پیل شو او د طالبانو حکیمیت په پراخېدو شو. ډیر افغان په دې باور دي چې امریکا د دوهی تړون له مخې په افغانستان کې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه وړي دي. ځینې بیا وایي چې امریکا د طالبانو سره د دوهی تړون وروسته هغه ډول چې اړتیا وه ملاتړ ونه کړ او په دې چارې سره افغانان تنها پرېښودل. طالبان او امریکا هم وخت پر وخت پر یو بل د نه همکارۍ او دوهی تړون څخه د سرغړونې تورونه پورې کوي او دغه ناندرې تر ډېره دوام پیدا کړی دی. خو طالبان د دوهی تړون د امریکا د ماتې او د دوی د بریا پیلامه بولي. له همدې امله یې سږ کال دغه ورځ په مرکز او ولایتونو کې د غونډې په کولو سره ونمانځله. دا چې دې ورځې افغانستان ته څه لاسته راوړنې او کومې ستونزې رامنځته کړي، موږ هم د تهران راډیو اوسنۍ هنداره خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې راسره د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او لیکوال او څېړونکی محمد واصل ویسار بیلوانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پایه واورئ. خوګوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاست تاسو د تهران رادیو څخه هندار خبرونه اوري. په خبرونه کې را سره د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او لیکوال او څېړونکی محمد واصل ویسار میلمانه دي. موضوع مو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی تړون دریمې کلیزې په مناسبت څنګه کړی دا بس به د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څخه پیل کړو. میاخیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. د دوهی تړون دریم کال پوره شو، دې تړون ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
سلام دې ورسیږي، مننه. د دوهی تړون د افغانستان لپاره نه و، بلکې د طالبانو او د امریکې ترمنځ یو تفاهم نامه وه چې امریکا د خپلو قواو وتلو لپاره زمینه مساعده کړي او په عین حال کې د افغانستان حکومت ضعیفه کړي او بالاخره قدرت یا په مطلق ډول یا په ضمنی شکل باندې طالبان ته وسپاري. ځکه هغه د دې تفاهم نامه چې سړی ولولي هغه همدغسې یو معنا ورکوي. نو په دې خاطر باندې د دوهې د تړون ګټې د افغانستان لپاره نه وي، بلکې د افغانستان یو باثبات نظام یې له منځه یووړه. او البته په هر نظام کې مشکلات وي، خو هغه وخت په وخت اصلاح کیږي او قدرت یوازې د دې چې د قانوني لارې انتقال شي، د غیر قانوني لارې بلکې د زور د لارې ونیول شو. او هر نظام حکومت چې د زور د لارې قدرت نیسي، نو نتیجه یې دا کیږي چې هغه حکومتونه باثباته نه وي او حکومتولي نشي کولای، اقتصادي پرمختګ نشي راتلی. او نتیجه دا کیږي چې بیا افغانستان د یو بل بې ثباتۍ خواته روان دی. او تیرو یو نیم کالو کې طالبانو وښودله چې دی د حکومتولۍ په ساحه کې، د امنیت په ساحه کې، د اقتصادي رشد په ساحه کې پرمختګ نه دی کړی او نه یې ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه به یې مللي. او یو ملک کې چې یو نظام یا حاکمه ډله ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري، نو هغه لپاره ډېره ستونزمنه ده چې په قدرت کې پاتې شي او یا فزیکی امنیت او بشری امنیت تامین کړي.
ډیره مننه د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل صاحب. لیکوال او څېړونکي محمد واصل ویسال، ستاسو په اند د دوهی تړون ترسره کېدل د افغانستان لپاره څه ډول بو؟
په ټوله کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ چې د دوهې کوم تړون وشو، د هغه په پایله کې موږ تاسو ولید چې یو ډېر لوی تحول او تغییر په افغانستان کې راغی. جمهوریت سقوط شو، بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل او افغانستان او افغانان له یو ډېر سخت او له کړاو څخه ډک حالت سره مخ شول، چې دا د دوهې تړون پایله او نتیجه وه. او په ټوله کې زما نظر دا ده چې دغه تړون افغانانو ته غنې ستونزې او مشکلات وزېګول، او افغانان له فقر، لوږې او له یو داسې حالت سره مخ کړل چې هغه شاید تصور هم نه وکړي. بل خبره ده چې بلدي تړون وروسته موږ تاسو ولې چې په افغانستان کې یو ډله راغله، حاکم شوله، او ولکېږي هغه تعهدات او ژمنې چې په دغه تړون کې د دواړو لورو ترمنځ شوي وي، په هغه تعهدات او ژمنو باندې هم تر ډېره حده پورې عمل نه دی شوی. په ځانګړې توګه باندې د ښځو د حقونو په برخه کې، د نجونو د تعلیم په برخه کې، او ګڼ ډېر داسې نور مسایل شته چې په هغه باید عمل شوی وی چې لا هم پې نه دی شوی. بله اساسي خبره چې ویل کېږي لا هم د دغه تړون ګڼ شمېر اړخونه له ولس او خلکو څخه پټ پاتې دي چې بالاخره هلته په ځینو نورو کومو مواردو باندې خبرې اترې شوی وی چې هغه باید ولس او خلکو سره شریک شوی وی، ځکه د دغه تړون په پایله کې یو شل کلن بسته نظام ونړید، ختم شو، او ولس له یو داسې حالت سره مخ شو چې موږ تاسې وینو چې لا هم په وطن کې فقر ده، لوږه ده، مشکلات دي، او هر سړی له هېواده تېښتې ته اړ دی، او هلته لا هم ګڼ شمېر د پخواني حکومت منصبداران او حتی یو شمېر ټیټ پوړي کارکوونکي او عادي خلک هم د ویرې احساس کوي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د دوحې تړون زما له نظره د افغانانو او د افغانستان په ګټه نه و.
خلاص درنو اوریدونکو، تاسو له تهران رادیو څخه د هند خبرونه او خبرونه کې را سره د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست وزیر شاه محمود میخیل او لیکوال او څېړونکی محمد واصل وصال میلمانه دي. موضوع مو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی تړون ته ځانګړې کړې ده چې دریمه کلی زیاده بس بیرته پیل کړو له هغلي شاه محمود میخیل صاحب څخه. میخیل صاحب، دغه تړون رامنځته کېدل افغانستان ته څه ورکړل، څه ترې واخیستل، او
بالاخره پایله به څه وي؟ د دوهې تړون وطن شو ویل دا یو تفاهم نامه ده د طالبانو او د امریکې ترمنځ. هغه درې څلور برخې درلودلې چې اوله برخه دا و چې امریکایي قواو ته د وطلو زمینه به مساعدېږي، دویمه مسله دا و چې بین الافغاني ډایالوګ به جوړېږي، او درېمه دا ده چې د دغه ډایالوګ د لارې به یو د قدرت انتقال صورت نیسي، او افغانستان کې به قدرت د زور لارې نه نیول کیږي، او څلورمه مسله دا و چې افغانستان به د امریکې د ګټو لپاره په منطقه کې او په دنیا کې، یعنی او ګاونډیانو نور ملکونو لپاره به تهدید نه وي. نو که موږ وګورو تقریبا دغه څلور مسایل چې دوهې په تړون کې وو یو هم عملي نه شول. اول دا ده چې قدرت د زور د لارې ونیول شو، نه د خبرو اترو لارې انتقال د قدرت وشو. افغاني ډایالوګ چې د راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي په هغه باندې کار ونه شو، او همدارنګه افغانستان اوس منطقې او دنیا لپاره تهدید دی، ځکه چې د دنیا مختلفې توریستي ډلې او جنایي ډلې افغانستان کې راټول شوي دي، او دا منطقي وی هوادونو لپاره او په وګد محل کې دنیا لپاره دا تهدید دی، او د امریکایي ګټو لپاره هم. که حالات همدغه سي دوام پیدا کوي، نو دغه افراطي ډلې چې د نورو ملکونو دي او په افغانستان کې ځای پر ځای شوي دي، که القاعده، داعش، که د ازبکستان اسلامي تحریک دی، همدارنګه د شرقي ترکستان تحریک او نور ډلې چې کوم یو دي، حزب تحریر او لشکر طیبه ټي ټي پي، دا نور ټول چې په افغانستان کې نفوذ لري، که طالبان د دې سره مقابله کوي، نو بیا دغه ټول ډل یو خاطه کیږي او طالب لشي کولای چې په قدرت کې پاتې شي. نو په دې خاطر باندې طالبان او د منطقي هوادونو او دنیا اوس ټول د یو لوی مشکل سره مخامخ دي. یو طرف نه غواړي چې طالبان حکومت سقوط وکړي، اما له بل طرفه دا هم نه غواړي چې دغه افراطي ډلې په قدرت کې وي او د دې زیانه نورې سیمې تهدید کړي. که چیرې دا حالات په همدغسې دوام کوي نو دغه نورې افراطي ډلې بیا هم یعنی تشویق شوي دي چې طالبانو وشو کړی چې د خبرو لارې نه بلکې د زور د لارې قدرت ونیوه، نو دوی هم کولای شي په خپلو ملکونو کې همدغسې فعالیت وکړي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان مسله نورم بغرنګ شوې ده او نورم مشکله شوې ده د جمهوریت د سقوط نه وروسته. نو په دې خاطر باندې د دوهې تړون د هیچا په ګټه باندې تمام نه شو، بلکې اوس ټول د دغه طالبان د راتګ سره تشویش لري او همدا علت دی چې ټول ملکونه یې په رسمیت نه پیژني او داخلي مشکلات هم ورځ تر بلې اضافه کیږي.
مخیل صاحب ډیره زیاته مننه کوم. ودان وصال صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو هم وکړو چې دغه تړون پایله د افغانانو لپاره څه ډول و؟
بهتره دا و چې بین الافغاني مذاکرات شوي وي، د افغانانو خپل منځي ناستې شوي وي او ټول افغانان په ګډه سره یو توافق ته رسیدلي وي او له هغه وروسته بیا بهرنیان له افغانستانه وتلي وي او یو ګډ او مشترک حکومت او داسې یو نظام رامنځته شوی وي چې پاره کې ټول افغانانو خپل ځان لیدلې وي او افغانانو بیرته په ګډه سره مټیران غاړلې وي او د خپل وطن د جوړولو لپاره په ګډه کار کوله. زه دا نه وایم چې مفسدین او هغه خلکو چې په تیر حکومت کې فساد کوو هغوی راغلي وي او په حکومت کې شریک شوي وي. باید ټول هغه پاک خلک او هغه خلک چې وطن ته او د وطن ګټو ته متحد وي هغوی باید سره په اتفاق او اتحاد سره ناست وای او داسې یو تړون رامنځته شوی وای، داسې یو میکانیزم باندې کار شوی وای چې هغه افغان ولس له دغه اوسنی کړکیچ څخه راوستل وای، نو دا به بهتره وای. په هر حال زما نظر د دوه تړون چې وشو هغه داسې یو ناڅاپي غونډې تړون وشو او افغانستان لیو یو یو ناوړه وضعیت او حالت سره مخ شو.
د هند تاریخ پرونې درنو ریډونکو، د دوه تړون چې هغه مهال د امریکا ځانګړي استاذي خلیلزاد په منځګړې تو مخه تولاړ، ډیری افغانان او نړیوالي امریکا د ماتي او لدی هوا څخه د تیختی او مهمه پلمه بولی. د چې د دې تړون اخري پایلې به د افغانانو لپاره څه ډول نتیجې وزېږوي دا به آینده ځواب شي. په خبرونه کې مو د میلمنو نظریات هم واورېدل. خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا چې ستاسو ترنو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو. علامل روات سپانو تا کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
تهران رادیو مینوالو نن به لومبه د تهران چاپ که هان او رسپانه را واخلو چې لیکلی دی د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د اټمی انرژي د نړیوال آژانس لمشر رافائل گروسی سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې امریکا صهیونیست رژیم او ځینو هیوادونو اټمی مسأله د ایران په ملت باندې د دوه چنده دباو پلمه ګرځولې ده سپارښتنه وکړه چې اټمی آژانس باید مسلکی منصفانه او بې پلوه کړچار ولري او د قدرتونو تر سیاسي مقصدونو لاندې رانشي. د بخنې نړیوالې مؤسسې په بحرین کې د فارمولا 1 د گاډو د ځغلونې د کلنې سیالۍ ترسره کېدو ته په اشارې سره وویل آلی خلیفه رژیم په خپلو جنایتونو باندې د برغولي خودو او د خپلو بشري حقوقو د تورې دوسیې د پاکولو لپاره دغه سیالۍ ترسره کوي. کیهان په یو بل خبر کې لیکي د ارمنستان وزیر اعظم نیکول پاشینیان د جرمنی د پارلمان له استازو سره په یوې غونډه کې ویلي آذربایجان جمهوریت زموږ د هیواد پر ضد د پراخ تیری د پلانونې په حال کې دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش بیا وایي چې نړۍ د بشري حقوقو د رعایتولو په زمینه کې په شا روانه ده او هغه په دې هکله د نوو هلو ځلو غوښتنه وکړه. د کیهان د خبرونو په دوام کې لیکو چې د اروپایي اتحادیې اقتصادي کمشنر وویل جنگي شرایط خپل خاص قوانین او راودي لري او که چیرې لویدیځ هیوادونه د یوکرین د جنگ د ضرورتونو پوره کولو ته هیله مند دي نو باید د جنگ اقتصادي بیلګه بدل کړي. د یوکرین جنگ دویم کال ته رسیدلی او روسیه هم هغه راز کلک هوډ لري چې دغه جنگ خپلو هدفونو ته په رسیدا سره پای ته ورسیږي. ځینو سرچینو د سعودي عربستان په ختیځ کې د دمام په صنعتي خارګي کې د سترې اور لګېدا خبر ورکړی. اخوا د یمن انصار الله غورزنګ تر اوسه په دې هکله کوم دریز نه دی غوره کړی. په داسې حال کې چې له دې مخکې د امریکې د ولسمشر جو بایډن د ذهني سلامتیا په هکله یو شمېر شکونه مطرح شوي وو د سپینې ماڼۍ ډاکټر په خپلو نوو معایناتو کې وویل چې ولسمشر جو بایډن د پوستکي په سرطان اخته دی چې اوس یې درملنه شوې ده. په اسرائیلو کې د امریکې سفیر ویلي چې د صهیونیستي رژیم د مالیې وزیر یو احمق سړی دی. د صهیونیستي رژیم ترهګره څپه دومره زیاته شوې ده چې حتی اسرائیلو لویدیځ متحدان او امریکا هم اوس هڅه کوي چې له سرزورو صهیونیستانو څخه ځانونه لرې وساتي. لنډه دا چې د نیواکي فلسطین حالات په بې مخینی ډول ګډوډ شوي دي. د کیهان ورځپاڼې د خبرونو په دوام کې همداشان راغلي د عراق د شفافیت ادارې د پیړۍ د غلا له ترسره کولو سره د مرستې په تور د عراق د پخوانی وزیر اعظم مصطفی کاظمي په حکومت کې د څلورو جګپوړو چارواکو د نیولو او د هغوی د تعقیبولو حکم ورکړی. د فلسطین له آیډیل سره د ابو لهب د بچیانو په نوي خیانت کې د آل سعود رژیم له صهیونیست رژیم سره تجارتي اړیکې پراخې کړې. د صهیونیست رژیم پارټنر ارتباطي شرکت وویل چې د سعودي عربستان یو شرکت چې ایم بی سی ډلې ته اړوند دی له اسرائیلو سره د ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. او د کیهان وروستۍ خبر دا چې د روسیې خبري او مطبوعاتي سرچینو ویلي چې د کورونا ضد د سپوټنیک واکسین یو جوړونکی په ماسکو کې په خپل کور کې وژل شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو اوس به د اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټکي وګورو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د اټومي انرژي د نړیوال آژانس له مشر رافائل گروسی په کتنه کې وویل اټومي آژانس باید به طرفه د ایران اټومي فعالیتونه بیان کړي. د سعودي عربستان په ختیځ کې په دمام صنعتي سیمه کې ویرونکې چاودنه اور لګېدلې او ځینو رسنیو دغه د یمن انصار الله غورزنګ احتمالي توغندوي حمله بللې ده. د تیونس ولسمشر قیس سعید وویل زه د هیواد په کورنیو چارو کې د بهرنیو هیوادونو له لاسوهنې سره مخالف یم. هغه ویل موږ په اعتراضونو او مظاهرو کې د ځینو خارجي هیوادونو د چارواکو او د مسؤلانو له ګډون کولو سره هم مخالف یو. سپینې ماڼۍ ویل امریکا له دې وروسته په افغانستان کې د پوځي اقدام د ترسره کولو لپاره د کابل د رضایت جلبولو ته ضرورت نه لري. اطلاعات ورځپانه بیا لیکي چې اروپایي اتحادیې وویل که چیرې موږ داسې اطلاعات ترلاسه کړو چې وښیي چین د اوکراین په جنګ کې روسیې ته وسلې ورکړې دي، نو د پیکینګ پر ضد به بایکاټونه ولګوو. د عراق د کردستان سیمې مشر د ډیموکرات او وطن پالی اتحادیه ترمنځ د پوځي نښتې رامنځته کېدل لیرې وبلله او ویې ویل تاوتریخوالی او جګړې ته د اختلافاتو د غځېدا اجازه نه ورکوو. ها آرتس صهیونیست ورځپاڼه په یو راپور کې د صهیونیست رژیم د کابینې د اقداماتو په طرحګر بللو سره لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو لیونی وباله، کوم به چې د اسرائیلو د ورانۍ د ویشل کېدا او د دړې وړې کېدا سبب شي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه راپور وکړ چې سعودي عربستان او متحده عرب امارات د یمن د تیلو او د جنگ په هکله له اختلاف سره مخ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې متحده عرب امارات په تیر جنوري میاشت کې د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو په ګډون سره د یوې غونډې کوربه و چې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پکې ګډون ونه کړ، او له بلې خوا د متحده عرب اماراتو مشر محمد بن زاید هم په ریاض کې د چین او د عربو هیوادونو د مشرانو په غونډې کې ګډون ونه کړ. او د امریکا ولسمشر جو بایډن او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز په واشنگتن کې په کتنې کې د اوکراین د ملاتړ د دوام او تر هغه وخته پورې چې ضروري وي د روسیې پر ضد د بایکاټونو د لګولو لپاره په خپلو چمتووالي ټینګار وکړ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، را به شو ځنو بهرنیو ورځپاڼو ته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را په دې خوا د لویدیځ یوې خپرونې پیپلز ډسپیچ په وینا په سلګونو زرو افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې خپرونې په باور د متحده ایالتونو بندیزونه د سوداګرۍ په چارو کې خنډونه او په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو د ښکېلتیا د کمیدو له امله له دریو نه دوه افغان کورنۍ د ابتدایي خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. پیپلز ډسپیج وړاندې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتو د ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ د اټکل له مخې چې په خپل تازه رپورټ کې کړی دی لیکي، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په زراعتي، ملکي خدماتو او د رغونې په برخو کې ډیرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي چې شمیر یې شاوخوا 200,000 ته رسیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټ ورکوونکي په خپل نوي رپورټ کې د پروسه کال له جولای نه تر دسمبر پورې موده رانغښتې ده.
دوستانو، افننګ سټانډرد برتانوي خبرونه بیا د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې خبرونه په باور له هم په افغانستان کې نږدې زر تنه داسې افغانان پاتې شي چې له برتانوي پوځیانو سره یې همکاري کړې ده او باید برتانیا ته انتقال شي. برتانیا د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو پروګرام جوړ کړ چې هدف یې دا و چې هغه کسان چې په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځیانو سره همکاري کړې ده برتانیا ته ولېږدوي. د دې پروګرام له مخې په لسګونو زره کسان برتانیا ته انتقال شوي چې د څه باندې 50,000 کسانو دوسیې لا هم نه دی حل شوي.
او په پای کې د امریکای واشنگټن پوسټ ورسپانه راخلو چې د یوې افغانې د ژوند کیسې راخستې کومه چې 14 کلنه وه او پلار یې په ولور واده کړه. د هغې پلار په نشه ایزو موادو روغ دی. دا میرمنه وایي چې د واده له ړومبې ورځې په دې فکر کې و چې څرنګه به د میړه کور پرېږدي. آخر دا له دې کوره لاړه، طلاق یې واخیسته او له یو بل چا سره یې واده وکړ. ورځپاڼه لیکي چې دغه میرمن اوس د طالبانو په واکمنۍ کې بیا په تیښته ده، ځکه چې د زنا په تور ممکنه ده زندانی شي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي چې دغه میرمنه د افغانستان د لویدیز ده چې د جمهوریت په وختو کې د دې لپاره طلاق اخیستی و چې میړه یې وهي او ټکوي، او محکمې ته نه و ورغلی چې د طالبانو په حساب د دې طلاق باطله ده او د دې دویم واده هم سم نه ده. ورسپانه د یو شمیر پخوانیو قاضیانو وکیلانو په وینا لیکي چې په زرګونو داسې افغان میرمنې شته چې د تیر حکومت پر مهال یې داسې طلاق اخیستی چې مړونه یې په محکمو کې نه و حاضر شوي، او اوس دغه میرمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. واشنگټن پوسټ د پخوانیو قاضیانو او څارنوالانو په وینا څرګندوي چې د تیر نظام پر مهال د هغو میرمنو د طلاق غوښتنه منل شوې چې د خپلو مړونو له زور زیاتی او ظلم به کور پریښی وو او یا به میړونه په نشه ایزو موادو اخته وو. ورځپاڼه لیکي چې په 2022 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ راورسته د طلاق واک د نارینهو په لاس کې شوی دی، خصوصا د هغو نارینهو په لاس کې پرېوتی دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. Thank you.